د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمینه مخکې لاس بجی دي زه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستم پیل په خبرونو کو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې د حماس د سختري زړلې لخوا نیول شوی ټول اسرایلی ارغمل باید د شنبه تر ورځې پورې خوشی شي کنه د غزې د اوربند تړون باید لغوه شي ترامپ چې په سپینه معنی کې خبرې لرنو ته خبری کولی ویل کچیری په غزا کې ټول یرغمل شوی کسان د شنبه ورځې د غرمې په 12 بجو بیرته راستانه نشي دا اوربند باید لغوه شي هغه ټینګار وکړ چې یرغمل باید ټول یو ځای راخوشي شي نه دوا یا درې درې کسه ترامپ ویل د خپل دریز دی او پریکړه اسرائیل پورې اړه لري ترامپ چې په خپل دفتر کې خبرونه ته کېده دا هم ویل چې اردن او مصر له غزې څخه فلسطینیان ونه مني نو مرستې به پرې بندې کړي جزئیات به وروسته هم درته خبرو کو له چین څخه یو کارګو باروړونکی ریل ګاډی پرون د دغه هیواد له چونګچینګ ښاره د افغانستان په لور روان شوی دی د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه کېږي چې له 12 تر 15 ورځو پورې په افغانستان ته ورسیږي چینایي چارواکو دا افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګری وسایلو د لیږد یوه نوې لار بللې او ویلي چې ریل ګاډی به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیرېدو چونګچینګ او افغانستان سره ونښلوي په دې ریل ګاډي کې د چین د زی ټی ای مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل به د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره وکارول شي د فرا ولایت په ابو نصر فرایي بندر کې د یو موټر په لار کې د ماین د چاودنې له امله دوه تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي د ایران په پوله کې د ابو نصر فرایي بندر کمشنر محمد اسماعیل زاهد وویل دا پیښه پرون ماسپښین هغه مهال شوې چې یو موټر د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پر خښ شوي ماین وخود د ده په وینا ماین په پخوا کلو کې خښ شوی و طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي د ملګرو ملتو د راپورو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېر ماینونه او ناچاودي مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تیره بیا ماشومان وژل کیږي د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل د غیواد د دولتي خدماتو ادارې او د ګمرک کمیټې د سرخانداریا په سیمه کې شپږ سوه کیلوګرامه چارس کشف او ضبط کړي د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي دا چارس چې ارزښت یې 14.5 میلیون ډالرو ته رسیږي غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاقېدل د چارواکو په وینا دا چارس به د جاروګانو د لاسو په منځ کې پټ شوي وو دوی وایي جاروګان چې شمېر یې 500 ته رسېده په یوه لارۍ کې وړل کېدل او د امریکایي لبناني کس هادي ماتار محاکمه د دوشمې په ورځ په نیویارک کې پیل شوه هادي ماتار تورن دی چې ایراني ول اصله برتانوي لیکوال سلمان رشدي باندې مرګونه برید کړی دی شاوخوا دوه کاله مخکې هادي ماتار تورن دی چې په سلمان رشدي په نیویارک ښار کې د شوتاکاوا په سیمه کې مرګونه برید کړی دی او هغه سخت ټپي کړی دی په هغه برید کې چې د یوې چړې په واسطه باندې هادي ماتار تر سره کړی و د سلمان رشدي یوه سترګه ژوبله او لاس یې هم ټپي شوی و تر هغه برید وروسته د سلمان رشدي د یوې سترګې دید نشته او همدارنګه لاس یې هم له کار لویدلی دی د ایران مذهبي پخوانی مشر آیت الله خمینی په 1988 کال کې د سلمان رشدي د اعدام غوښتنه کړې وه هغه تورن دی چې د شیطانی آیتونو په نوم په کتاب کې د خلکو په خبره کفر ویلی دی خو هادي ماتار چې 20 کاله دی او په امریکا کې بندي دی د دوشنبې په ورځ د رسنیو په وړاندې ځان بېګناه وباله او د فلسطین آزاد شعار یې ورکاوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د تروریزم په تیر بیا د داعش د بیلابیلو ډلو له لوري نړۍ ته د ورپېښې ترهګرۍ په اړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر څانګې تمرکز وکړ او هغه یې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښونکي وبلله. دې ډلې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
امریکا د داعش د خراسان څانګې د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې و وویل،
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي. موږ د دې ډلې د وړتیاو په اړه اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحۍ اجرا او د نوو کسانو د جلبولو هڅې کوي په تیر بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبه د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل، داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوالې سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل، سره له دې چې ملګري ملتونه، نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي، د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي، هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل،
کنړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د سیمې هیوادونو غواړي چې له دغه خطر ځان خوندي او په امن کې وساتي، نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی، خو تر ټولو خونړي بریدونه داعش کړی دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي، په منځني ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچوله او ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرسیدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاته کړه، د سوریه په شمال ویدیس کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنیو لسکونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر اووه سوه ډېر عراقي اتباع، سلګونه سوریوال او اته زره شپږ سوه تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازي منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پر لپسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې، خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او ویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکنی ادعاوې رد کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی ک تر شنبې ورځې پورې ټول اسرایلی ارغمل شوي کسان خوشی نشي، نو د غزه د اوربند تړون باید لاغو شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورسره دا خبرداري ورکړې ده چې د حماس توندلاري ډلې ویلې دي چې اسرائیل د غزه اوربند ته ژمن نه دی، نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرائیلي یرغملو د خلاصون پروسه ځنډوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینی ماڼۍ کې خبرې لرنو ته په دې اړه باندې وویل:
As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
کغلی ترامپ ویل که ټول یرغمل شوی کسان د شنبه ورځې تر دولو سبجو را خلاص نشي چې دا از ما په ان باندې یو خو وخت دی. زه وایم چې دغه اوربند لاغو کړی. کغلی ترامپ هم دارنګ ویل چې دا د هغه دریز دی او تصمیم له اسرائیل سره دی. هغه هم دارنګ ټینګار وکړ چې باید ټول یرغمل شوی کسان یو یو را خوشی نشي او ټول په ډله ایزه توګه باندې را خوشی شي.
not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2.
تمواچی د حماس اتونلاری وسلوال د شنبه پورز د سلواغی په وشتمه باندې اسرائیلی رغمالو یا بلډله را خوشی کړی، خو د دوشنبه پورز اعلان وکړ چې تر دوی می خبرتیا پورې دغه پروسه زندول ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال همدارنګه وویل چې ممکن له اردن او مصر سره په دې خاطر باندې خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د منلو څخه ډډه کړې ده. هغه په دې وروستیو ورځو کې په څو واره ټینګار کړی دی چې غواړي فلسطینیان له غزې څخه مصر یا اردن یا هم په سعودي عربستان ته انتقال شي. د هغه په خبره چې غواړي امریکا د غزې مالکیت خپل کړي او هغه ځای د سیمې د ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ما خوان یعنی په کال کې یواري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو د غواني خزه د سيدي چې د فدايي د صرف د اولاد په خاطر ورکي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې د خپل میړه د دوهم واده پاک لغه کېدله. د میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هیواد ته نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بې غیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نو واپس کېدی هغه میرمن سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلای دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپل ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کومې ستونزې اړولی شي. نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دنیا لمان دوه جوړې له دوه سترګو سره تشبیه کوي. وای د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بیلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تیره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه ور وغواړي دوهم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغاني ښځې به چې وخت طلاق دلته زه خبر ته کوم زه دلته د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو دغه افغاني ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي، چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده وخت طلاق واخلي په خارج کې بلک زرخي په دې طرفو کې خدا سي ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تي اخلي، نو د اولادو د خاطر باندې مور قرباني ورکوي، نو سره خو مقابله لارم لري. او یو افغانان دلی دلی دي چې طلاق واخستو ټول په در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي، مجبوره ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبریم کام دغه خلق خبری که چی تا دستی که خرق زوای میره با دین خوشی کولی، یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اگه کزم نفس داری زامت باسی، خوب باید خپل دولت په کوشش کې چې اولاد دراولي خپل کزه راولي، نو دا خود سه وو سم د شرایط اجازه ورکړي، اما خود کارت نشي کولای چې ته یو میاشت آلته اوسې یو میاشت په لیک سره اوسې یا دو میاشت آلته اوسې یا دو میاشت خونه نه کیږي، دا سه کارت کولای نشي، مجبور خوشي دي کړن روزي رسان یو ولاده دا سه سوګ دی نیوي چې د ما خواندې پیسې راکې دا روزي آسان چې د ایم نیوي خو روزي رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکې دا مسولیت پیسو نه چ سره مسولیت پناه پیسې دی ورکوي مسولیت بدی یو ولک وای ناسو پلاری شکایت کړي وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا د قاضی مزاله کې راو غوښتو چې وری ته د پلار سره دی بد رفتار کی وی سم د زب خر رفتار ورسو کوم آیا د اولادم پس پلار حق شته کنه وی هوشته وی خیوال تاسو د ما د پلار نه کوتنه وکړي چې دو د ما سره حق ادا کړي نومر باندې خراب یې چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده بل کې ما حق هم ده د پلار می تنه پیسې نه دي په اولاد په د ورځې به سوره وخت ورکې چې دغه تربیت مهم ده د ما تربیت اول خونه کو وز د ما نه چانه ګله کو د خپل ځانه دی ګله وک چې د ما سه وخت یې نه کو خونو د سه تنه نه ده مسولیت چې تنه به پیسې به ورکې اولادم تربیه تنه په مور هم نه ده هغه یو ناری نه دی افغانان دی به خبرم درته کا چې صد په در خطا بشي یک ما در خطا نه او ملامت تیم نورم په مور وچي
د دې مېرمنې په چیر زینې نورې خځې هم لورته ستوند سره مخ شوې دي د ننګرهار اوسیدونکو ولوله دهقان دی پلی گاونډي کیسه کوي وای چې میړه په بهر کې بلخه ځخړې کوړه کال کې یو جیل رځي نورې د ګټ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته مشمون لري پرخېدي
د موږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سودی کې دي په دې چې وای سودی خو چاته قبول نه ورکې نو خو زیدلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي څو چې بیرته راځي ماشومان غټيږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خو ته دې حق نه ورکې چې په دې اړه قضاوت وکوي خپل میړونه دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکاو مثلا خو په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړو خو یو کنه دا خځه دې حق نه لري نه د خسرګنی لخوا نه د پلارګنی لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تاواله داسې کار وکوي یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تری وسی چې ولې تا داسې کار وکړه دا پښتنه یا وخت خاوند نه وکوي خاوند دې د پښتنه په مقابل کې دې تدیر سپکه خبر کوي یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته خزای ته باید پاتې سکور کې ماشومان وساتې بعد وخت نه زیاتره نارینه او تر بخصوص افغانستان اوس وختو کې خارج تتبلی دي او د غرب لنړی سره اوس بلد سیوی دي دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پرېږدي الته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط چې الته برابر دي مثلا د نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د منګه خلک د شرایط ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده د همدې لپاره خپل میرمنې دلته به سرنوشت پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې میرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کیږي
لمیرمنو سره یو شمیر کوژده شوی نجونې چې کوژده په بهر هیوادونو کې شوې دي لامداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې لډېری مودي وروسته خبريږي چې کوژدنې حالت بل اخته کړي او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه لنور خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې و، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی، متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ ښځې له درس خپل حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند بېته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته رایجېدوي، ځکه بیچارهګي ځان وژنې ته هم آماده وه خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولله ښځې لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې مې پیدا کړلې نو کور نه خیره ده، خو دلته زما سات تېر سي. کله چې خاوند بهر له هېواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کېږي، د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې بېته ښځې ته راځي. ساتمن په ښځه کې به کم بوتی و، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتی و چې خاوند یې لاړله بله ښځه یې وکړله، مورګنۍ به وایي چې حتمن دا د مانګ د لور بدبختي ده، دا تا بدبختي ده، بد تالی دي، او همداسې نور قوم، خیش، همسایه، هر څوک تنها ښځې ته وایي چې وی تا خاوند لاړه بل ښځې وکړه، ولې ته خو داسې وي، ته خو اسې وي، ته خو ښه وي، ته بده وي. یو رواني فشار ده په ښځې باندې، خصوصا که هغه بچي ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې حتی ماشومان هم درلودل نو حتمن ته نه به راځي نو، یا ته نه به خوشحاله نو، یا هر څه بل بېرته دا ښځې باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا د ښځې ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې یوه ښځه لري بیا بلې سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اکله پوي.
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې، د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ، غلط کار دی، ځکه چې خپل بچی، خپل کورودانه په وطن کې پرېښې ده او دلته به راځي بیا دا له سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده، که هر څوک وي، که هغه زه اوسم، که هر څوک وي، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچو ته باید وګوري، اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک، مهمه د هغوی تربیه ده چې هغوی بې لاره په هغه سې ماحول کې، په هغه سې جامعه کې راغټیږي، ډېر نادرسته کار دی. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تېرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي او بیا ته راځې بل واده کوي، نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت د لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازې څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري، لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري، لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت هغه واوسي د خاوند ورسره، په مالي برخه یعنې که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي. که چېرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي، که چېرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي. هیڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي. نو تمن چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي نو دا په مېرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري، دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره، هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي. چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته مېرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي، یا داسې هم شته چې مثلا خپله مېرمنې هلته شته خو هغه خپله مېرمنې خوشې کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي. خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب دی دوست اختر کیږي بل هر څه کیږي ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي دغه سړی که په دې پیدلای چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته خزر رسوي او څوک چې پزمکه وي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دومره خزر په دې حال چې پیږي چې دا خزر لري دا اولاد لري او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړي ولې دوی څخه اخیستې چې په دې دوی فکر نشي کولای چې یو میرمن چې لاغي نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له میرمن څخه لري والی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینې ښځه یې بیا څه وکړي
ګور خدای پاک هغه داسې ویلې دي که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لرې اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید د هغې سره د سره نکاح وکړئ یا که خدای نه خواسته ستاسو میرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي د هغې ګناه د هغې په خاوند ده خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوې هیا که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته یې لري دغه علمیت ثابته کړې ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات هغه ښځه ملاړه شي ښایي بل میړه وکړي نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل میړه وکړي نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هیا هغه څوک چې ځي او مثلا خپل میرمنه دلته له خپل څو ماشومانو سره پرېږدي بیا هلته بل واده کوي هیا خپل میرمنې ته هم اجازه ورکوي چې عینې کار ستا په حق کې وکړي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه شي خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانایي نه لري
دنیا آلمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي
سلامونه پام وکړی یو خبر ته چې دا اوس مختار رسیدلی په کندوز کې نن سهار یوه درنه چاودنه شوې ده په دغه ولایت کې د طالبانو امنی قومندانۍ رسنیو ته دغه پیښه تایید کړې ده د قومندانۍ د ویاند جمعه دین خاکسار په حوال راغلی چې چاودنه په کندوز ښار کې د کابل بانک ودانۍ ته څیرمه شوې ده د پیښې د احتمالي تلفاتو په اړه لا څه جزئیات نه دي خپاره شوي خو ویره شته چې خلکو ته به مرګ ژوبله اوښتې وي د راپورونو په اساس چاودنه داسې وخت شوي چې ګڼو خلکو د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د باندې انتظار کوو کومې ډلې سمدستي د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی په راپورو کې ویل شوي دي چې د دغه برید له امله په کندوز ښار او دې سیمې ته نږدې ګڼه ګوڼه وه او خلکو ترمنځ ویره خپره شوې ده د دغه خبر جزئیات به ورسته هم د ازادي راډیو په نورو پروګرامو کې تاسو ته وړاندې شي
بهر جی به حالت د ځان د حسین لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې اکلا وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قران کې ولایي خې دی هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېدل دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي یعنې هلته داسې معنی نه ده که تاسو بس فقط ښځه شوق کېږي تاسو شوقونه خپل پوره کوئ ودونه وکړئ نه هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته کوي چې فإن خفتم ألا تعدلوا یعنې که تاسو چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسو دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولای زه انصاف نشم کولای نو بیا یوه
بخاره ویلی په صراحت سره چې تاسو ته یو مېرمنه کافی ده. آیا اوس وخت کې ودسې ولی یا اوس تو وخت کې ودسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي، یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي. په هېڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري، په هېڅ صورت. زه دا مطلق ردوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابیده، دا امکان نه لري، دا ډیره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره، چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځي نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارهګۍ او د مظلوم مش په د سراغې سبا کړی، اوس چې تکله دلته راغله، دلته یو موټرګې دی پیدا کوي، یو لوک موټرې دی پیدا کړو، بجيب کې دی ولاس ډالر کې خود. هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړي، هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دي، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت د ازمن او اساس په افغاني کلتور کې د بغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وزکه چې په غربت کې درته یو لاس درکې، به چې کله ته برو پکې پیدا کې، نو بیا نور تلاش کې خپل هیواد ته نشو واپس کېدل. نو چې نو واپس کېدل درې کاله څلور کاله دی مېرمنه ته ورکه، هغه مېرمنه سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري، هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، د یو غیر اسلامي عمل له چدوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغه مسایلو نه، چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړکۍ چې عام ځان د خلکو لسترګو او د کورنۍ لسترګو غورځوي، عوام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي؟
ځینې نارینه هغې یوازینې وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کي، خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي، چې د دون هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کي، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلې دي، هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده. نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپله کې د ښځې په کې دی، نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څېر ده چې هغه کینه او خپل حقوق تور لولی، چې دا د مېړه د لاسه، د مېړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې بې عزت په سترګو نه ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي، غیر انساني عمل دی.
دا سمیرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې ار چرته چې د شریعت له نگانه، د اسلام له نگانه څومره دوی آسیب پذیره بللې سو، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایني ته ارت ضرورت لري، مېرمنې هم لري. د خبرم تاسو یاد کړه، خو بیا هم پروکانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي؟
دو په خپل ځان معصوم کړي دي، ډېرې مېرمنو دسې، ډېرې مېرمنې په خپل حقوق باندې پويږي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې زما حقوق څومره دي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو د غیر لاندې راغلي دي، بیچارهګان غږ نشي کولای، کني پويږي. دوی د لپاره مبارزه پکار ده په روایتونو کې، او د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي. هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او ښځه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې بې شکه ته کولی شي دغه اوه میاشتې مسافري وکړي، ولې چې زموږ مشکلات دلته موجود دي. اما د اوه میاشتو نه بعد دغه مېرمنې باید دغسې نارینهو دپاره چې دغه د بېغیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حد کراس کوي، دوره باید کرخه کش کړي، او د اوه میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر ځای کې چې هغه موجوده وي واپس راشه، او که نه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه دې نه زیات طاقت نه لرم، او لهذا زه تاسو سره لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مېرمنې وکړو دا نور ته درس دی، او دغه عمل کې یوې مېرمنې وکړو دغه قضا ته رجوع وکوله، نو نارینه به هم اصلاح شي، ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناست، او خپل خر باندې ناست، نه راکته کیږي، او غواړي چې ښځې همیشه د وینځو په شیر، د مزدورانو په شیر، او د غلامانو په شیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی چې د ښځو هغه اساسي لومړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوئ مدني صاحب که داسې یو ښځه مراجعه کوي آیا دوی به ستونزا واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به یو دومره وایم چې دغه ستونزا د نظام خو وس درې کاله کې چراغلی دی خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې وخت نه ډیر په خوانه پراپاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکړي درې څلور بل د قرباني نه ده دا د حقوق غوښته دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا دوه مسلم حق دی نو کله چې شی په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په مونږ شرمېږو نه موږ کو نور عبادت کو هغه شرمېږو نه شرمېږو ولې په دې باندې و شرمېږه دا هم یو عبادت دی چې خپل حق وغواړي خپل حق لپاره مبارزه وکړه په دلاره کې کته تکلیف سره مخ شي او درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوقو لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینی لار هم دا ده چې دغه سي بی کفایت مړونو لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتو نه زیات اجازه ور نه کړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی
ډیره مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
سلامات او بایزته اوسئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند و نسی د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وېستې د دې مرکه لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو د سې کنوانسیون دی چې دغه په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغه د معنی لپاره تدوین شوی دی دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب راسي نو دغه په اساس او دغه پرانا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغیراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او دا غي په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخواله د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخواله د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري نه د افغانستان په تاریخ کې البته په استثنا د غتیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود او نه د نړۍ په تاریخ کې نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تاسو تر هي وړاندې کړی دی چې دا غي په بنیاد باندې دی افغانستان مشرتابه ګرځي چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دی نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې
شفافیت او حساب دهی ته وغواړي. ښه، اغلی ارزلله کومه کې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه د کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیان نو ایسو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شایي ووایي چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
د تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنی باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و. فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دازي باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ ځکاو او نه منو. چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی، نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړوي یا د انتقاد وړوي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې، هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نه څوک هیڅ څوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې
نو ولې
دغه
څه چلند کوي. بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونې په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی. دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو سدای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دې چلن چې دی ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي. او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو د طبي نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر سوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ورته، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلې دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دی دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا د سیو کارونه تر سره کې چې دیوته په استلای او خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی او ردل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي، یا کنه راځي نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ش اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ
ان شاء الله. مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو
Allah, 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 All مدام سترگو سترگو کی غڑی کی